سلامونه او ستړي مشي اجمل اند مو د ازادي رادیو دی سهارنی خبرونه ته هرکلی کوم. پیل هم له خبرو کوم. د طالبانو حکومت له ایران غوښتي چې د افغان کډوالو په ایستلو کې دی له تدریج او زغم کار واخلي. دا خبره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له قوله په خپره شوي یو بیان کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د ویندویانو لخوا په خپرې شوي دي اعلامیې کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د ایران څخه د افغان کډوالو د اخراج پریکړه د ایرانی مسؤلینو خپله پریکړه ګڼلې او زیاته کړې ده چې له ایراني لوري یې تل وخت چې د افغان مهاجرینو د ایستلو په بهیر کې د تدریج ابرومندۍ او د ښه ګاونډیتوب اصل ته پام وکړي، سو یې په وینا هم د کډوالو حقونه خوندي شي او هم د دوی حکومت ادارې ورستنیدونکي کډوال په ښه توګه مدیریت کړی شي. ملا حسن پر ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال دی د هغوی د حقونو له نقص او سپکاوي ډډه وشي او همدارنګه ټینګار یې کړی چې کډوالو ته اجازه ورکړل شي چې په ایران کې د خپلو شتمنیو او کاروبارونو د تصفیې شرایط ولري. د هغې را وروسته چې د ایران څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ زور اخیستې او په دې هېواد کې د افغانانو د ځورونې او سپکاوي د ځینو پیښو رپوټونه ورکړل شوي. دا د طالبانو د حکومت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په دې اړه پرګوتخي. د جرمني د بهرنیو استخباراتو پخانی رئیس اوګوس هانینګ پرون په برلین کې د افغانستان له پخانی ولسمشر حامد کرزي سره لیدلې او افغانستان ته د افغانانو د بیرته ستنولو په موضوع یې خبرې ورسره کړې. د جرمني یو ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې هانینګ چې د 2000 لسیزې په لومړیو کې د جرمني د بهرنیو استخباراتو مشر و د برلین په یو هوټل کې له حامد کرزي سره لیدلې. نوموړي وړاندیز کړی چې دغه افغانان دې په افغانستان کې د جرمني تر څارنې لاندې او خوندي ځای ته واستول شي. د پاکستان د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ سیاستوال او ولسی مشر مولانا خانزي وژل کېدو دغلته د ګڼو هغو سیاستوالو او فعالانو غبرګونونه راپارولي چې په سیمه کې د سولې او د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. عوامي نېشنل ګوند د خپل دې مخکښ غړي په مړینه درې ورځنۍ ماتم اعلان کړې او په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو د نوموړي مړینه د هغه وشنو تسلسل بللی چې پکې په کوزه پختونخوا کې د پښتنو د حقونو غوښتونکي په پرله پسې توګه په نښه کېږي. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي مولانا خانزي د باجوړ په مرکز ښار کې په موټر کې روانو چې په شنډي موټر وسوال ورباندې ډزې وکړي. د نوموړي د وژنې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. د عوامي نېشنل ګوند پر غړو مخکې هم دا ډول بریدونه شوي چې پکې یو شمېر وژل شوي هم دي. مولانا خانزي په باجوړ کې یو مخکښ سیاستوال او فعالو چې په سیمه کې د امن او سولې لپاره کمپاین کوه او وخت نا وخت یې د پاکستان تر پوځ تور پورې کوه چې په سیمه کې د ناامنۍ د خپرېدو هڅه کوي. جاپان د خپل نړیوال همکاري ادارې جایکا للارې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ته 15 میلیونه ډالر یا نوی مرسته ورکړه چې په افغانستان کې به د پولیو یا ګوزن ناروغۍ پر ضد په مبارزه کې ولګول شي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دا پروژه چې د 2018 لپاره پلان شوې او موخه یې ټولو 14 ولایتونو کې څه باندې 14 میلیونو ماشومانو ته د ګوزن واکسین رسول او د واکسیناسیون د بهیر پیاوړي کول دي. یونیسف وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د ماشومانو د روغتیا له اړخه په تر ټولو ناوړه وضعیت کې دی او ګوزان یو له جدي روغتیایي ستونزو څخه ده. افغانستان د نړۍ په هغو وروستیو هېوادونو کې دی چې د ګوزان یا د پولیو ناروغۍ پیښې لا هم پکې شته او په وروستیو کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات پوریچې د ناروی د کډوالو شورا خبرداري ورکړې چې افغانستان ته د کډوالو د ساري او چټکی بیرته ستنیدل لامل د مرستې رسولو سیستم له سخت فشار سره مخ شوه. د جرمني د بهرنیو استخباراتو پخانی رئیس په برلین کې له پخانی ولسمشر حامد کرزي سره کتلی او د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو په موضوع سره خبرې وکړې. په دې اړه هم سره جزئیات شریکوي. په پاکستان کې د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د عوامي نیشنل ګوند او مخکخ ولسی سیاستوال مولانا خانزیب د وژل کېدو د پیښې په اړه عکس العملونه هم لري. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بنګله دي اعلان سره هممهاله چې له افغانۍ انفرادي چې د افغانۍ له انفرادي حسابونو څخه یې د میاشتني برداشت کچه لوړه کړې. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د اعلان پر بنسټ عمل نه کوي او د اړتیا وړ پیسې نه ورکوي. که وخت وو نور حقوقونه هم لرو، له موږ سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه لومړی ريپورت راخلو. د نړۍ د کډوالو شورا خبرداري ورکړه چې افغانستان ته د کډوالو د بیساري او چټک استنیدنې لامل د مرستې رسولو سیستم سخت فشار سره مخ شوی. د شورا د یو راپور په خبرولو سره ویلي داسې مهال چې د افغانستان دوه پر درېمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، دا هیواد د راستنو شو منلو په ټولنه کې د ادعام په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی. نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
د ناروی د کډوالو شورا وای یوسې پروان 31 کال کې تر اوسه له ایران څخه 1 میلیون ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي. دغه شورا پنځمبا په راپور کې ویلي للسې سور جګړو وروسته او داسې مهال چې لاده مخه د دې هیواد پر دیمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، افغانستان د راستنو شوې منلو او په ټولنه کې د ادغام په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی. دغه شورا خبرداري ورکړې کده لړۍ دوام وکړي د 2015 کال تر پای به افغانستان ته د ستنو شوې افغانانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته ورسیږي. د راپور په دوام کې راغلی چې افغانستان ته د کډوالو د بیساري او چټکې بیرته ستنیدنې له امله د مرستې رسولو سیستم سخت فشار سره مخ شوی دی او مرسته کوونکي بنسټونه ستنو شویو ته د بیړنیو مرستو رسولو توان نه لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی هم په همدې ورځ او نیټه په خپل ایکس پاڼه نه لیکلي هره ورځ زرګونه افغاني کورنۍ داسې مهال ایران افغانستان ته ستنېږي چې له وړاندې سګوړی 10 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخ دي. ایران یو شمېر تازه راستن شوي هم له ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت شکایت کوي. د دوی له ډلې یو تن چې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
مخمل عملیات کړو په دلاره دومره ایران او د پولیسو دومره وزورو نو چې حتی زما د عملیات دغه زخمونو ته څه ضربه ورسېدل. نو دغه باوجود هم چې فار تکلیف په هر ډول ځان مور ورسول خو دلته په هغه بد وضعیت چې نه کاروبار شته دی نه داسې درآمد موږ لرو نه ولا کې د درمل نه او وس هم لرو چې درمل نه وکړو یا لږ شو معاینات وکړو یا یو حال درد یا د زخم لپاره یو څه دوا واخلو.
د کډوالو د حقونو ځینې افغان فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چټک او بیړنی اقداماتونه شي د حالت بنوړه پایلې ولري. لدی ډلې احمد زکی خلیلی ازادي رادیو ته وویل
اگر اقدام بسیار سریع و
که چټک اقدام ونشي دا به خورا ناوړه پایلې ولري، لکه پراخه بیوزلی، بیکوري، رواني زیانونه، ټولنیزې نارضایتۍ او اند امنیتي بې‌ثباتۍ رامنځته کېدل. دا یوازې یو بشري ناورین نه دی، بلکې یو سیمه ییز او نړیوال ګواښ هم دی چې بیړنۍ همغږۍ ته اړتیا لري.
نوموړی ټینګار کوي چې باید راستنو شویو کډوالو ته د کارموندنې په برخه کې اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ریاست الوزراء درې مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي چې په تیرو 13 ورځو کې له ایران څخه تر 15 لکو زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس څخه خبر له مخې نوموړي په ایران په پراخ ډول د افغان کډوالو د ایستلو، ورسره د بد چلند او د هغوی د حقونو د نقص له امله انتقاد کړی. ویلي که څه هم د طالبانو حکومت راستنو شویو ته شپه او ورځ خدمتونه رسوي، خو په خبره یې د لوی شمېر ته رسېدل ډېر ستونزمن دي. هاخوا افغان سوداګر میرویس عزیزي له ایران راستنو شویو سره د 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیړنۍ مرستو اعلان کړی دی. هغه په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې د عزیزي بنسټ همکاران به ژر هرات ته ولاړ شي او مرسته رسونه به پیل کړي. د یادونه ده چې ایران کې د افغان کډوالو د سرشمېرنې کارتونو وروستۍ نیټه د سرطان په 15مه پای ته ورسېده، خو د کډوالو ایستلو بهیر له دغه هېواده اسرائیلو سره تر شخړې وروسته چټک شو. نړیوالو ادارو مخکې هم خبرداري ورکړې و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل به افغانان د بېوزلۍ د بنسټیزو خدمتونو له کمښت او سیاسي تعقیب سره مخ کړي.
د جرمني د بهرنیو استخباراتو پخواني رئیس اوګوس هانینګ پرون په برلین کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی او افغانستان ته د افغانانو د بیرته ستنولو پر موضوع سره خبرې کړې. د جرمني بیلډ رسپانډ رپورت ورکړی چې هانینګ چې د 2000 په لومړیو کې د جرمني د بهرنیو استخباراتو مشر و د برلین په یو هوټل کې له حامد کرزي سره لیدل. نوموړي وړاندیز کړی چې افغانان دي په افغانستان کې د جرمني تر څارنې لاندې یو خوندي ځای ته واستول شي. لکه چې طالبان په 2020 کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، جرمني په کابل کې خپل سفارت وتړاو د افغانانو د ایستلو لړۍ هم ودروله. د جرمني چارواکي وایي چې دوی یوازې په غیر مستقیم ډول له طالب چارواکو سره اړیکې لري. تیرونه د جرمني د کورنیو چار وزیر د هغه افغانانو چې په جرمني کې په جرمونو باندې تورن دي د اخراج په اړه د طالبانو له حکومت سره د مستقیمو اړیکو د ټینګولو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو له غبرګون سره مخ شو. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د دغه افغانانو ستنېدل به دوی له جدي ګواښونو سره مخ کړي او کیدای شي د طالبانو د حکومت لخوا تر تعقیب لاندې ونیول شي. په جرمني کې د افغان کډوالو موضوع وروسته له هغې توده شوه چې د جرمني لپاره د بدیل په نوم خیار خیګوند پیاوړی شو. په تیر اګست میاشت کې د جرمني تیر حکومت 23 هغه افغانان بیرته افغانستان ته واستول چې په جرمني کې په بیلابیلو جرمونو محکوم شوي وو. د دغه افغانانو ایستل د جرمني او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ له غیر مستقیمو خبرو وروسته ترسره شول. د جرمني د کورنیو چارو وزیر یوهان وادی پال پرون په ویانا کې د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه جدي اندېښنې موجودې دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
په بچول کې د عوامي نشتلګون یو مخخ سیاستوال او لیسی مشر مولانا خان زیب وشل شوه. د بچول د پولیسو ویان محمد اسرار مشال راډیو ته ویلي نو مولانا د بچول په مرکز خار کې په گاډي کې روانو چې په شنډي موړ کې د وسلوال لخوا داسې ور باندې وشوي. دا نو مولي دا وشنی مسولیت لا چانه دی منله. دا عوامي نشتلګون په غلو مخ کې هم دا ډول بریدونه شوي چې پکې یو شمیر غړي وژل شوي هم دي. په دې کې د مولانا خان زیب تر څنګ هارون بلور هم شامل دی چې پرونی دی ووم تلین په مناسبت په پیښور کې غونډه و. په دې موخه زموږ همکار شبیر احمد خان دا عوامي نشتلګون د صوبایي مشر می افتخار حسین سره مرکه کړي. دا مرکه په مولانا خان زیب تر برید وړاندې شوې ده. می افتخار حسین څخه د مرکې په پیل کې په خیبر پښتونخوا کې د نامنې د پیښو په اړه د ګوند دریس پوښتلې. هغه وایي
د حالات دلته داسې جوړ کړي دي کزه تاسو ته وایم لکشاټ چې زموږ وزیرستان شمالي او جنوبي دواړه زموږ کیرا زمون چې کوم دی نو باجوړ زمون ممن دوی ته ویلې شي چې تاسو د دیزینه پاسې او تاسو د دیزینه چې کوم دی ډی پی په شکل کې دیزینه وباسي او د ډی پی د پاره تنظیمات هم نشته بار ولا زم نشته بس تاسو وزي او وزي نه مراد دا چې د دلته د پښتنو نه لازمه کا خالي کول غواړي نو دا پلانټر د شکر دی دا کچرته د مطلب د هندستان او د پاکستان سیس فیر کې دی شي او د اسرائیل او دغه سیس فیر کې دی شي د ایران نو د پینټاری سل د پښتنو راجنګوري نشي باندې دي خدای ذکر نشي باندې دي چې کم خلک دا کول غوړي نو هغه باندې نه منافق پښ کاروبار دی پکې ګټ کوي او زمګوینه توي نو سم خو بيخي پاسي نو هغه دا نیت نه دی نو دا خطرناک شکل دی او د پښتنو خلاف ته په نور پاکستان کې گزاره کوي خو په پښتونخوا کې حالات به انتها خراب دي.
جی میاسب تیر وختونو کې ستاسو ګوند आवाज هم پورته کړی جرګي هم را بلې وی د ټولو پارلماني او پښتنو چې ملت پاله ګوندونه دي موجوده وخت کې ستاسو په خیال څه کول پکار دي او ماغه شان جرګي را وستل پکار دي
اوس خدا سره شبیر جان په ټولو کې ګټه خبره دادا چې په دې کې قبایل په خپل چې خپل بیدار شو هغه د پټانه علاوه د پټو د تمیز نه علاوه ټول پښتانه راوچت شوی دی، د وزیرستان ټول راوته، د تیرا خلک ټول راوته، د مومند ټول راوته، د باجوړ ټول راوته، او هغه وته چې ستا پرشن نه منو، تا په پرشن کې مونږ څو سوزل تباکو اوس هم بیا ډی پیس کوي، بیا نه ځای خالی کوي. نو مونږ دا پاسون سپورټ کوو عوامي نیشنل پارټي، مونږ وایو چې بالکل چې پبلک کومه خبر کوي پبلک ته غوږ کېږي، پبلک سره خبر وکړي، او مونږ عوامي نیشنل پارټي وایو چې دا اپریشن او ورسره مذاکرات دا دواړه ناکام شوي دي. دلته به ډراسټک چینجز کې، دلته به مطلب چې فارن پالیسی چینج کې، دلته به اندرونی پالیسی چینج کې، دلته به پروینشل اٹامی ته تحفظ ورکړي، تلسم ترمیم بنه چیړي، دا مرکزی حکومت صوبائی حکومت اسٹیبلشمنٹ په شریکه باندې دا مطالبه ځکه نه دی منلې چې دی خفه شي، دی ناراض شي، نو بیا به ته دا مطلب کار اخلم. اراده خو چې خرابې نو هغه خو مطلب چې نه امن راتلی شي او نه دا ټیکې دی شي. اوس هم د شپې خو دې اعلان کړی دی چې سرکاري خل مروځي، نو د شپې خو د شګردو اعلان دی منلی دی، او خدای دې خیر کړي که د ورځې ورځې پکې شته دی ځای په ځای باندې هغوی کلو راوتي دي. لہذا حالات ډېر خراب شوي دي، دوی سنجیده اخري نه، په خرابو حالاتو کې د دوی ګټه ده.
ټیک تمیا سه بخیر پښتنه کوم لن جواب را کړه. د ګوند خبرو بو کو 2009 هم تم لسم دی لسم پورې ګوند ته ډیر زیات په هدف سګنې تاسو اوس اغه شن خطر ګوند شستي ځکه اوس صورت حال سره خصوصي د ګوند خبرو کو
لازمی خبره چې مو خدای دوی ډیر خوښنه اغه تا ته پتا ده. او بیا د شتګردې په واره باندې خودم غره کارت دی چې مونږ د کله چې د فوج د دې خلاف جنگ کو او عوامي چې پټه حکومت نو مونږ د شتګردې خلاف مطلع چې نیخ پنی غوالاړو د دې خلاف نو هغه خو مونږ پری دینه او تر اوسه پورې زمونږ دغه قربانو خیال حکومت پاکستان یا استبل دریم نه ساتلې، دې سره احساس هم نشته. دغه خبره سزا راکې چې موږ د شتګردې مخالف شو. لہذا ډیر ګمبیر حالات چې مونږ ته خو په غټه کې حالات خنه دي.
د مولانا خنزیب د وشل کېدو په موضوع کې پاتې کیو دا مشال رادیو کې زموږ همکار نجیب عامر دوامي نشتل ګوند یو مخکخ مشر د خیبر پښتونخوا سملې د بخانی قړی نثار مومن سره خبرې کړې او په سر کې ترې پښتلې چې عوامي نشتل ګوند د مولانا خانزیب د وژل کېدو په اړه څه خبرګون لري.
دا خو ډېر یو لوی سانحه ده، او دومره لوی سانحه ده چې زمای کندې الله تعالی دې بل داسې سانحه نه راولي. دا یو ډېر لوی خلاف پیدا شو. مولانا خانزیب زمونږ د فکر د سوچ او د پښتنو د پاره یو ډېر لوی سرمایه وه. هغه سرمایه نن موږ د لاس نن ورکړه د امن په خاطر، او نن چې هغه پخپله په دغه کمپین کې ګرځېده چې د 13 تاریخ لپاره د امن د لارون د پاره خلک راوبلي، نن پخپله هغه د بدم نه دغه ښکار شو. نو زمونږ خو دا دریز دی په دې حواله باندې چې موږ به د امن خبره کوو تر د اخره پورې به کوو. که د عوامي نیشن ګوند یو غړی هم ژوندی وي نو د خولې نه به د امن رواز روزي او د امن خبرې لپاره به چې دی خپلې
صحیح نه. سر مومن صاحب، تاسې څه فکر کوئ پر نوموړي برید چا وکړو په قبایلي سیمو کې؟ خو ترفګنۍ هم وي، دښمنۍ هم وي، او د ترهګرۍ پیښې هم کېږي. ستاسو څه ګڼئ چې د باندې به برید چا کړی وي؟
نو زه خو دا خبره کوم چې لکه څنګه چې زمونږ د اوسه پرشمان نور ملګري هم تللي او دغسې په دوی باندې دغه بریدونه شوي دي، نو هماغه خلک دي چې هغه زمونږ د پښتنو امن ته نقصان رسوي، زمونږ د پښتنو په دغه باندې د دې وطن کې جنگ جدال جوړول غواړي، په دې وطن کې دشګردي خورول غواړي. نو دا هماغه خلک دي کوم چې زمونږ په مخکې ملګري تللي دي، دغه د هغې سلسلې او دغه کړی.
صحیح. ستاسو په خیال دوامي نیشنل ګوند مشران نور هم شته په دې وخت کې، مولانا خانزیب ولې ټارګټ شو ستاسو په خیال؟
نو خبره داره چې د عوامي نیشنل ګوند ټول ملګري خپل ځای باندې خپل ټول اهمیت لري. مولانا خانزیب چې ونو هغه ډېر یو داسې وایانو، داسې اوازو، داسې خبره به یې کوله، او بل هغه سره علمي طاقت هم و، هغه یو علم هم و، هغه زمونږ د ډېر خص پیغام وایانو د خپل هغه د ګوند. نو همدغه کېدای شي چې هغه د پښتنو د پاره کومه دغه کوله قرباني ورکوله، نو مغه چې سزا ورته ملاو شو د پښتنو دغه تاریخ دی چې دلته د امن د پاره آواز کې، نو هغه اوازونه بندیږي و هغه چپ.
نثار مومن صاحب، دوامي نیشنل ګوند مشران وخت په وخت په داسې بریدونو کې وژل کیږي، آیا ګوند په خپله یا د دې کور کمیټي مشران کله کینی چې دا مشران څنګه وساتي د داسې بریدونو نه سکړن لاره نه لري تاسو؟
ګوره خبره ست کې دا چې مونږ د باچا خان پیروکار یو مونږ د تشدد والی او په دغه تشدد په سلسله کې زمونږ دغه لار ده چې مونږ وخت په قربانۍ ورکړي دي خورې په خاطر هم ورکړي دي خو اس داسې مونږ نه دي کړی چې ګنه مونږ په تشدد باندې راغلي او مونږ به بیا هم قربانۍ ورکو او د تشدد لار به مونږ خپلو دغه مونږ د باچا خان نه راپاتې ده او دغه زمونږ فلسفه ده چې په هغې باندې مونږ روان یو نو زمونږ د پارټۍ تګلار هم معلومه ده دانه چې دانه نه نه خبره ده نه وینه ده دا مطلب وخت په وخت باندې موږ سره دغه شوی دي خو زمون خبره دغه ده د تشدد او څنګه چې همدغه سې ده چې یاره مطلب دا دوی به څومره اوازونه خاموش کوي او څومره به خاموش کوشش به دوی کوي خو یو ورځ به انشاءالله په دې خبره باندې امن راځي او د امن اواز به بریالی شي.
نثار مومن صاحب، حکومت چې د امن لپاره سهالې ځلې کوي یا پوز چې وخت په وخت عملیات کوي، تاسو ګڼئ چې دا کافي دي؟
زخ به دویم چې ریاست کدا خبره کوي چې موږ د امن لپاره دغه کوو نو دا زه په دې کې پوره نه ګڼم، ځکه چې دا دومره بدامني چې په دې وطن کې ده نو دا څنګه چې دا باړ هم لګېدلی دی نور هم داسې ډېر بندیزونه دي او هغې نه پس هم وخت دغسې خونړۍ واقعګانې کېږي نو زه په دې کې د هغوی په دغې دریس کې زه ډېره نیمګړتیا وینم او دغې باندې زه دا دغه نه شم کولی یقین چې ګنې هغوی په دې کې پوره پوره کردار ادا کوي.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک له دې اعلان سره هممهاله چې له افغاني انفرادي بانکي حسابونو څخه د میاشتې د پیسو اخیستلو کچه لوړه شوې ده. اوس هم یو شمېر حساب لرونکي شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د اعلان سربېره هسې عمل نه کوي. ځینو دوی ازادي راډیو ته وویل په زلونو یو وخت چې خپل سپما شوې پیسې بیرته واخلي خو له ستونزو سره مخ شوي. په دې اړه نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
د کندز ولایت یو اوسیدونکی و د چین غوښتل نومي راپور کې خپور سي شکایت یې وکړ چې بانکونه د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د افغانستان بانک د اعلان پر بنسټ اجرات نه کوي. د پنځشنبه په ورځ د جولای په لسمه د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یو خصوصي بانک کې پیسې درلودې خو کله چې اړتیا سوه او د پیسو ایستلو لپاره ورغی خپلې پیسې یې ترلاسه نه کړای سوې.
د کابل ښار اوسیدونکي مرسل هم ورته شکایت لري او وایي چې نورې په افغانستان کې پر بانکونو باور ختم شوی دی.
اعلان کې فیلان کردن کې یک میلیون افغانی برداشت کردم میتونن ای فکر نکنم کې راست باشه.
دا چې دوی اعلان وکړ چې خلک کولی شي په میاشت کې تر یو میلیون افغانی پورې واپسی، زه فکر نه کوم چې دا به سمه وي. زموږ د کورنۍ غړي چې په بانک کې پیسې ساتي د اختر په شپه او له هغه وروسته یې څو ځلې مراجعه وکړه خو دوی یوازې ډېرې لږې پیسې شاوخوا 10,000 افغانۍ ورکړې وې او نورې پیسې ورنه کړې. زه اوس اصلا په افغانستان کې پر بانکونو باور نه لرم. په اوسني وضعیت کې ډېرې ستونزې موجودې دي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چهارشنبه په ورځ د سرطان په 13مه د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې د انفرادي حسابونو څخه د میاشتنۍ برداشت کچه له 15,000 افغانیو څخه 1,000,000 افغانیو ته لوړه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه د هیواد د بانکي سکتور د ښه والي لپاره سوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک سږکال د جوزا په پای کې هم د پیسو ایستلو پر محدودیتونو یو څه نرمښت راوستی و. دغه بانک اعلان وکړ چې حساب لرونکي کولی سي تر 350,000 افغانیو یا $1,500 هره اونۍ وباسي. همدارنګه د افغانستان بانک سرپرست نور احمد آغا هغه مهال په یو ویډیوي پیغام کې چې د دغه بانک پر ایکس پاڼه خپور سوی و ویلي و هغه شرکتونه چې له $300,000 یا 40,000,000 افغانیو څخه کمې سپماوې ولري کولی سي تر 40% پورې پیسې وباسي. طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د خلکو پر بانکي سپماو پراخ محدودیتونه ولګول. په پیل کې اعلان وکړ چې انفرادي حساب لرونکي یوازې کولی سي په اونۍ کې $200 یا 10,000 افغانۍ وباسي. ځینې افغانان وایي که دا ستونزې همداسې دوام وکړي او ونه سي کړای خپلې پیسې د اړتیا پر وخت له بانکه واخلي نو له دې وروسته به د خپلو پیسو ساتلو لپاره بانک ته مراجعه ونه کړي او خپلې پیسې به په بل خوندي ځایونو کې وساتي. معاملې به هم د صرافیو له لارې کوي. مخکې تر دې یو شمېر اقتصاد پوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د خلکو د باور خپلولو لپاره باید نور اقدامات هم وسي، تر څو خلک تشویق سي چې خپلې پیسې بیرته بانکونو ته وسپاري، چې دا پانګې بیا دوران کوي او د افغانستان اقتصادي حالت ورسره ښه کیدای شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د طالبانو د حکومت لخوا د مشایرو د تنظیم قانون رامنځته کول د یو شمېر افغان شاعرانو خبرګون نه راپارول. دوی دا قانون د شعر او شاعر په وړاندې محدودیت ګڼي او ټینګار کوي چې دا به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن کړي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
یو شمیر افغان شاعران د طالبانو حکومت د مشر مولا هیبت الله خونزاده لخوا د مشایرو د تنظیم د نوي قانون توشي د شعر او شاعر په وړاندې محدودیت کړي ټینګار کوي چې په دې توګه به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن شي. له دې ټلې افغان شاعر او لیکوال فاروق فردا ازادي راډیو ته وویل شاعر تر هر چا د مخ خپل مکلفیتونه پیژني او څه چوي پوهیږي چې څه وایي، نو په خبره د چا فرمایش ته اړتیا نه لري.
لهاینه سخرانی ولې تر معاصره شاعری پوری شعر خپل جوهر ساتلای دی. شاعر خپل غنډي د چا خیاط قدمدام ته ضرورت نه لري. تاسو پوهیږئ چې د شاعر کار د خپل خودل دی او د خپل په خودلو کې د دنیا هیڅ قانون معنی نه ایجادوي. شاعر په عمومي صورت سره د ځانجوړي موانع او د طبیعت تذکره نه اخلي. شاعر آزاد او خپلواک هستی ده. یوازینی محدودیت د خپل اخلاقی، دینی او ملی مکلفیتونه دي چې پر هغه هم تر نورو ډیر خپي.
د مشایرو د تنظیم قانون چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د بختر اژانس د خبر لمخې د روان مریض کال په جوزا میاشت کې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده توشیح کړی دی، بشپړ متنی تر اوسه رسنیز شوی نه دی. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپل ویب پاڼه په دې اړه لیکلي چې دا قانون یو مقدمه، درې بابه، دوه فصلونه او دیارلس مادې لري. وړاندې د دغه قانون په اړه ورکړل شویو معلوماتو کې راغلي چې د حکومتونو د تطبیق مرجع د اطلاعات او کلتور وزارت دی او پکې د اسلامي شعائر او اساساتو لسري یا کنایو سپکاوي او د قومونو، ژبو، سمتونو او مسلمانانو له تحقیر او تفریق څخه په جدي توګه منع راغلي ده. دغه شان زیاته شوې چې په دې قانون کې شاعران مکلف شوي چې د خپلو شعرونو په محتوا کې اسلامي اخلاق، شرعي سیاست، د نفس تزکیه، د اهل السنه و جماعت، د عقیدې تحکیم، د امت وحدت، اسلامي غوښتنو ته بلنه، خود مجازي عشق، ناروا خواهشاتو او بې ځایه احساساتو څخه د شعر خالي والی رعایت کړي. بل افغان شاعر او لیکوال صدیق کون ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې په دې اړه ویلي چې د مشایرو د تنظیم لپاره د ځانګړي قانون او ضوابطو وضع کول ځکه ګټور او موثر نه دي چې د بیان ازادۍ په وړاندې د خنډ تر څنګ باید د سانسور ادارو ته دا امکان په لاس ورکړي چې په حق او ناحق او په یوه او بله پلمه د شعر د سالمې ودې مخه ونیسي. شاعر او لیکوال صفیه میلاد هم ورته نظر لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
هر نو قانون گذاری در عرصه هنر
ده هنر په برخه کې هر ډول قانون گذاری باید د هنرمندانو، شاعرانو او بې پري فرهنګي بنسټونو په حضور او مشارکت ترسره شي، نه د یو اړخي سیاسي قدرتونو لخوا. زه فکر کوم که څه هم کېدای شي له شعر څخه تر زختونو د بیان لپاره ګټه واخیستل شي، خو باید دا تمه ورنه ونه لرو چې یو خاص لوري ته روان شي،
د یک مسیر خاص حرکت کنه.
ننګرهار ولایت کې یو شاعر ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د مشایرو د تنظیم قانون جوړولو ته وروسته له هغې اقدام وکړ چې په دغه ولایت کې د نارنج کول په دودیزه مشایره کې یو شمېر شاعرانو په خپلو شعرونو کې په طالب چارواکو انتقادونه وکړل. د چوینو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم او غږ په راپور کې خپور شي زیاته کړه چې وروسته بیا په کندهار کې انار ګل دودیزه مشایره تر سخت سانسور او کنټرول لاندې ترسره شوه. دا یو په راپور کې نور مرکه شوي شاعران د اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو حکومت قانون به په افغانستان کې مشایره محدود کړي. خود طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کلتور او هنر مرستیال مولویات قل عزیزی کابل کې د مشایرو د تنظیم د قانون په اړه جوړ شوی سیمینار کې چې د سرطان په اتمه نیټه جوړ شوی و دا اندېښنې بې ځای وبلل. زیاته یې کړه چې په یاد قانون کې په مشایرو بندیز یا محدودیت نه دی لګول شوی، بلکې په خبرې په اسلامي روحیه سنبال قانون ورته جوړ شوی دی. د بختر اژانس د خبر پر بنسټ د درې ورځنی سیمینار کې په پلازمینه کې د دغه وزارت چارواکو او ولایتي رئیسانو یې ګډون کړی و. د یادونې ده چې په افغانستان کې د دوسی مشاعرې نګدې په هر ولایت کې تر سره کېږي چې مینوالي هم ډېر دي. په دې جمهوریت نظام کې هم د مشاعرې کې د شاعرانو به انتقادي شعرونه ویل او چارواکي به پکې مخاطب ګرځول، خو له محدودیتونو سره نه به مخ شوي او نه د تنظیم لپاره کوم قانون رامنځته شوی و.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت تاسی فیسبوک کاروی
د آزادی رادیو فیسبوک پانا لایک کری او لورستیو تحولاتو زن خبر کری
facebook.com/آزادی رادیو.